قدر منو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر و په افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بختور شه
یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نړیوالې مالی ادارې IMF خبرداری ورکړی چې پاکستان دې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. ادارې دا هم ویلي پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی او وزیر اعظم عمران خان ولس ته باور ورکړی چې هیواد به له مشکله وباسي.
ہمارے پاس آنے والے دنوں میں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، لہذا آج ہمیں قرضہ چاہیے.
نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالر په مقابل کې د روپیو بیا په بیسار توګه ټیټه وه. اقتصادي پوهان وایي چې د دې علت کمزور اقتصاد دی.
څنګه یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو، حکومت خو دا وایي چې یاره دا دوه درې کالو پورې به دا مسله روانې او دوه درې کاله پس چې کوم دی نو دا به ټیک شي.
او نن په ګرده نړۍ کې د تیزندۍ د سزا په ضد د ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي د پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک پانسي کیږي.
د خبرونو سرټکی تاسو واورېدل و زه غواړم چې د مهمو خبرونو لنډیز ته.
نړیوالې مالی ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. IMF دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د یاد نړیوالې ادارې نه د مرستو اخیستلو اعلان کړی دی. د انډونیشیا په بالی ښار کې د IMF مشر اقتصاد پوه ماریس اوبسټفیلډ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي پاکستان د اقتصادي مشکل سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن په اسلام آباد کې منلی چې هیواد یې مشکل کې دی، خو ولس ته یې باور ورکړی چې پاکستان به له اقتصادي کړکیچ نه وباسي.
همداراز په پاکستان کې د کلداری بیه د ډالر په مقابل کې په بیساري ډول رالوېدلې ده. د پاکستان حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې نه پور غواړي چې کمزورې اقتصاد وژغوري، خو په پاکستان کې په یوه ورځ کې د ډالر په مقابل کې د کلداری بیه د 1.34 نه 1.9 ته ورسېده.
نن په نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثر د کمزوري او پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک تیزند کیږي.
بلې خوا د پاکستان سترې محکمې نوټس اخیستی دی چې د 15 آئینی بدلونو وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس تر اوسه ولې نه دي پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړونده ادارو څخه ځواب غوښتی دی.
پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ ویلي په سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. نوموړي دا خبرې اترې نن د بلوچستان سرخار کوټه کې په یو خبری کانفرنس کې کړي دي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې هره ورځ 15 ملکي افغانان وژل شوي دي. یوناما وایي د 2013 د جنوري له پیل نه د سپتمبر 10 پورې په جګړو او امنیتي پیښو کې 2098 ملکي افغانان وژل شوي دي.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو په سعودي عرب غږ کړی چې د لادرکه سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه دې په بې پلوه پلټنو کې مرستې وکړي. خاشقجي په امریکا کې اوسېده او د وتلي امریکایي اخبار واشنگټن پوسټ لپاره کار هم کوو.
بلې خوا د اکتوبر 10 د تیزندۍ د سزا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د حکومت شمیرې ښایي چې د دغه هیواد په زندانونو کې له سلګونه بندیان د اعدام په سزا محکوم شوي او د دغه حکم د عملي کېدو په انتظار دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او د مهال وخت شوی دی د روانو چارو یا د هلو ویو ای خبرونی چې تاسو ته تل په دې ورځ موږ همکار احمد فواد لامی وړاندې کوي. د مهال سټوډیو ته هم راغلی مایک هغوی ته سپارو او ورته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی لامی صاحب.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ستړي مشئ چې د دې ساعت خبرونه مو تر دې ساعته پورې تر دې ما پورې وړاندې کړل او اوس به د روانو چارو هلو وی وی خبرونه وړاندې کوم. زه ساسو کوربه فواد لامی یم او د نن ورځې د بحث موضوع مو دا ټاکلې ده چې د افغانستان په حالاتو کې، د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې او د ثبات په هکله په تیرو څو لسیزو کې او اوس مهال د په پاکستان کې د ملت پالو پښتنو مشرانو اغه رول یا کردار څه دی، دوی څنګه اغیز درلودلی دی، دوی اوس څه کولی شي، چې کړی دی، د دوی نه تمه څه ده، د افغانانو تمه څه ده، په پاکستان کې د میشو پښتنو تمه څه ده، او همدارس په دې وروستیو وختونو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي هم داسې یوه خبره وکړه چې د ځینو رسنیو او خبریالانو او د ځینو فعالانو او سیاستوالو پام یې ځان ته راواړه و. هغه په پاکستان کې پښتنو ته وویل چې لکه څنګه چې د نورو د پاکستان نور په میلیون په لکاو شهري په بهر کې د پاکستان بهر د نورو هیوادونو شهریت لري او پاسپورټونه لري، نو د پاکستان پښتانه هم باید ولاړ شي او د افغانستان پاسپورټونه جوړ کړي او د افغانستان شهریت وا هم واخلي، او په دې کې پښتانه و هڅول او د دې تر څنګ د پاکستان پوز او د پاکستان استابلیشمنت او چارواکو ته بیا بیا دا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دي د لاسوهنې پر ځای د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي، په افغانان د خپل حال ته پرېږدي. خو دا د ښاغلي اڅکزي لومړی ځل نه دی چې داسې خبرې کوي، په خوا یې هم په کرات او څو څو ځله دا خبرې کړې دي چې افغانستان د افغانان د خپل حال ته پرېښودل شي او په افغانستان کې د باید ذاتي نور جګړه ختمه شي. خو په عین حال کې دا یوازینی پښتون مشر نه دی چې دا خبرې کوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې ځینی پښتنو مشرانو هم په څو ځله دا خبره ټینګار کړې دی چې افغانستان کې باید سوله راشي او دوی د جګړې خلاف او د په افغانستان کې د پاکستان د استابلیشمنت یا د حکومت د لاسوهنې خلاف خبرې کړې دي. نو په دې برخه کې مونږ وغوښتل چې نن غو سره د خپل ملګرو سره د خپل ملمنو سره بحث ولرو. همدا اوس زموږ سره د کابل نه د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د څېړنو او مطالعاتو د چارو مشر جاوید وفا صاحب ملګری دی، او همداشان له کوټې څخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری صاحب هم موږ سره په خبرونه کې شته، او دریم میلمه مو پروفیسر صاحب فاروق بشر دی چې په کابل کې د پوهنتون استاد او سیاسي څېړونکی دی. ټولو ته خره اغلاس وایو. ښاغلی زیری، ښاغلی وفا او ښاغلی بشر صاحب، تاسو ټولو ته خره اغلاس وایم. خره اغلی، ډیره مننه چې خپل وخت مو موږ ته راکړ. لومړی پوښتنه به د نصر الله زیری صاحب نه وکړو چې د بلوچستان سره دی. زیری صاحب، لکه څنګه چې موږ مخکې هم وویل، اڅکزي صاحب په خپلو خبرو کې دغه د شهریت مسله را اوچته کړې ده، کېدای شي اوس له تاسو نه لږ څه په دې اکله وضاحت نور هم وغواړو چې د اڅکزي صاحب مطلب څه و؟
ډېره مننه. زه تا ته او دواړو مېلمنو ته د زړه له کومې سلام شه درته وایم. واقعتا تیر ورځ په کوټه کې د 1 اکتوبر 1903 د شهدای جمهوریت او د 11 اکتوبر د شهدای وطن په یاد کې جلسه وا. هغه جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محترم محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې دا خبرې وکړې چې افغانستان یو دوست، یو همسایه ملک دی د پاکستان، او تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی نو پاکستان کی او پټول سیمه کی امن نشی راتلی او واقعتا هم د تیرو سلویس کال راهیسی کم مداخلت او جاهریت د امسایگانو لخوا روان دی په افغانستان کی. نو داغه د وجی افغانستان نن یو داسې دغه سره مخامخ دی ترهګری سره چې په لکونو افغانان په دې کې شهیدان شو، یتیمان شو، او ډېر په لکونو په تعداد کې افغان ولس کډوال شو. او بل په دې حواله دا مجلس وکړي چې پاکستان دلته د افغان کډوال په حواله یا د پاکستان کې میش پښتانه چې کوم د مشکلات سره مخامخ دي، د شناختی کارډ مشکلې یو لوی مسله ورته جوړه کړې ده، دارنګ نور مسائل دي. نو دا ویل چې یو پاکستانی پنجابی یا سندی یا بلوچ یا بل څوک یورپ ته ځي، دا ټیم کم و بیش په ټول یورپ، امریکا، په عربو کې کم از کم نوي لکه پاکستانیان دي چې هغه دوهری شهریت کې ورته وایي چې د دوو ملکو شهریت لري. نوي لکه پاکستانیان دوهری شهریت لري، په کینیډا کې دي، په لندن کې دي، په برتانیا کې 15 لکه دي، په امریکا کې دي، په عربو کې دي، په خاص کر بیا په یورپ په ملکو کې دي. نو دا ویل چې دا بده خبره نه ده چې پاکستان نوي لکه خلک جو هلته پاسپورټ جوړ کړی دی، هلته اوسي، بیا پاکستان تم راځي، د پاکستان د پارلیمان ممبران دي، د پاکستان ججان دي، د پاکستان لوی لوی افسران دي، د دوه ګریډ افسران دي. نو ولی بیا
بالکل زیر صاحب، زیر صاحب
بالکل
زیر
صاحب
اوکے ډیر مننه د دې لپاره چې دین اوریدونکو کدا خبرې نه اوریدلې او یا زمونږ میلمنو نه اوریدلې. نو دغه برخه تاسو چې یاد کړه هم دغه برخه به بیرته لسره واورو چې اڅکزی صاحب په دې برخه کې څه وایي. راځي چې غوښ شو
تقریباً جرنیلان بخشی، کرنیلان بخشی، دا فیدرل سیکرشیان بخشی، پنجابیان، پشتانه، سندیان، لس لکه دا دیز ای خلق دا کرنیلا پاسپورت هم لری دا پاکستان دا هم لری. دا خونی خود ندی لج دی، دو دره لکه دا جرنی دا هم لری، دا دیز دا هم لری. نو چی تا دا اختیار لری، ستاپلار ماو لکه راو بزی، زبا لس لکه دلتن فلاق دکار لره بل دلیل دا. نوانی زدی دی زدی خبا داره. زما د دې وطن سړی یم، بیا به زه د دې وطن پښتون یم، سلیمان خېل به یم، ترکی به یم، اڅکزی به یم، درزی به یم، بیا به ته ما پر دې نه شې چې د یادې نور زوخه نه سم جوړولی. جوړوم بیا زه نه سم جوړولی په دې چې زما د سیاست سره کار دی. تی به ګرد افغانستان پاسپورټ جوړوم، ګرد دې جوړوم. تش په وجود کې نه درېږي، ګرد دې جوړوم.
خبر مودا چگزی سے بواور دلی اس بر لار شو په کابل کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د سیډونو او مطالعاتو د برخي مشر جاوید وفا صاحب سره. جاوید وفا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی د چگزی سے په خبر مواور دلی. نو اول خدارته وایسي چې د افغانستان قانون په دې برخه کې څه وایي، څومره د امکان لري چې د پاکستان پښتانه وکړي شي په افغانستان کې پاسپورت جوړ کړي.
سلام زلمری تاسو درنو میلمنو او تاسو ګرامو اوریدین ته سلامونه علیکم. د درانه مشر اڅکزی صاحب د دې خبرو چې د دیورن پر ذکر شي هغه لري پښتانه دي د افغانستان پاسپورت واخلي، موږ هر کلی کو د نیک خبره ده. موږ ټول سره ورونه یو افغانان یو، د زموږ د لوی او تاریخي افغانستان د وجود برخه ده. موږ هیڅکله دوی لګانه پردي نه دي بللي، دوی افغانان و، افغانان دي او افغانان به وي. دا چې دا پروسه به څه ډول وي او پراتلین کې به دوی ته څه ډول پاسپورټونه ورکول کېږي، دا به د دولت په ساته سره تصمیم نیول کېږي، او هغه لارې چارې چې اسانی سره دوی وکولای شي چې پاسپورټ افغانستان ترلاسه کړي، دا به د دولت په لوړه ساته سره تصمیم نیول کېږي، او د افغانستان دولت د مشر اتزی صاحب د دې خبرو ورکلای کوي. دوی د افغانستان دی د لوی او تاریخي افغانستان برخه ده. مشر اتزی صاحب د دې خبرو ورکلای کوي او شرف لاسو ته
ډیر ښه. یو بل خبره وفا صاحب، په افغانستان کې اوس د قبایلي سیمو ځینې پښتانه له ډېرې مودې هلته اوسیږي، په کابل کې اوسیږي، په نورو سیمو کې اوسیږي، چې دوی د قبایلو نه مثلا تللي دي کابل ته، او هلته بیا هلته درس ویلی دی، هلته نور ایجوکیشن کړی، تحصیل کړی دی، او یا د افغانستان د خوانه بهر ته استول شوي دي. دوی چې د افغانستان د خوانه بهر ملکونو ته استول کیږي، په کومو پاسپورټونو لیږل کیږي؟
موږ وڅنګه قبایلو ته د قبایلي کارتونو په نامه سره یو کارت ورکوو، چې دغه کارت څخه په استفادې سره دوی چې کله افغانستان ته راځي، د دوی څخه ویزا او پاسپورټ نه غوښتل کېږي. دوی په افغانستان کې د افغانانو په څیر سره اوسېدلی شي. د دې کارت څخه په استفادې سره د افغانانو په څیر سره دوی خپل کاروبار کولی شي، تحصیل کولی شي، همدلته اوسي. دوی اوس هم کولای شي روزمره د قبایلو د بیلابیلو جنسونو څخه قبایل راځي، ځوانان راځي، نور راځي. د افغانستان حکومت دوی ته قبایلي کارتون ورکوي. د همدغو قبایلي کارتون څخه په استفادې سره دوی هم په افغانستان کې اوسېدلی شي، په افغانستان کې کاروبار کولی شي، په افغانستان کې تحصیل کولی شي. او کله چې د ډیورن د پر ذکر شي، له هغه څخه د لوی افغانستان له هغه منطقو څخه د ډیورن د پر ذکر څخه په زور جبر سره جلا شوي دي، د هغو منطقو څخه راځي. د دوی څخه کله چې دغه قبایلي کارت سره د دوی څخه پاسپورټ ویزا هیڅ نه غوښتل کېږي، د همدغه قبایلي کارت په واسطه سره دوی کولای شي چې راسي په افغانستان کې اوسي، کار وکړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب. فاروق بشر زموږ دریم میلمه دی. ښه راغلی، په خیر راغلی، ستړي مشي. ستاسو نه زما پوښتنه دا ده چې افغانستان خو د نن هم له ځینو ستونزو، سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. یوې خوا ته امنیتي، او بل خوانه خپل سیاسي ستونزې دي د پښتنو او د پښتنو غیر پښتنو چې هغه خپل په منځ کې د سیاسي رقابتونه لري. نو افغانستان خپلو داخلي حالاتو ته په کتلو سره د او په اوس حال کې د پاکستان له پښتنو سره تر کومه حده پورې مختلفی شي او مرسته کوي شي، په ځانګړي ډول هغه شي چې ښاغلی وفا اشاره وکړه چې په عالی سطح د دوی ته د پاسپورټ د ورکولو پر چارو خبرې دي.
تاسو په خپل پیګی چې افغانستان هیڅ کله د ډیورن د کرښې آخواکه خاوري چې د انګریزانو لخوا کابلګه ته ورکړل شوې د برطانوي چوکړې شوی و، په رسمیت نه دی پېژندلی. اوس موږ چې هغه زموږ خاوره ده او زموږ خاوره به وي، پښتانه آخواکه چې اوسېږي تعلقات اوسېږي، ټول سره ورونه وي او یو بل سره نږدې وي. سیاست د مخېنه چې اوس داسې جذبونه پیدا شوي دي، تاسو په خپله پوهېږي چې په هر هېواد کې د امیګریشن قانون موجود دی چې د امیګریشن قانون په اساس هر هېواد کولی شي چې بل هېواد هغه ورکړي، کله چې هلته اوسېږي هغه اصول یې برابر کړي او تاسو چې بیا پرمننت ریزیډنسي ورکوي. نو د دې کولی زه داسې وایم چې افغانستان هېڅکله دا شی نه دی منلی او ونه مني چې افغانان دخوا ته او اخوا ته د ډیورنډ کرښې سره جلا شوي دي. موږ تر اوسه پورې دا لرو چې د اټک سینه پورې دا د افغانستان خاوره ده، تر اوسه دا مشکل زموږ په منځ کې حل شوی نه دی. راغلې په دې چې پښتانه په افغانستان کې که تاسو په یاد ولرئ، موږ دوه سکولونه درلود، یو د رحمان بابا و بلې د خوشحال بابا و، چې دوی هلته د سرحد نه ځوانان راتلل، همدلته سبقونه به یې ویل. موږ به دوی تحصیلاتو دپاره خارج ته لېږل، کله چې دوی فارغ تحصیل کېدی پوهنتونو ته د افغانستان پوهنتونو ته وتلل، او د هغه ځنه چې فارغ تحصیل کېږي په حکومت کې جذبېدل. نو لحاظ افغانان خصوصا افغانستان حکومت او افغان ولس تر اوسه د پښتونستان خلک دا کاغذ د ډیورنډ کرخې نه اخوا پکانه خپل بیگانه چې بلې خپل وطنوال بولي او خپل وروڼه بولي او زموږ وروڼه به یې او تر هغه وخته پورې چې خدای وکولی شي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي او دغه څنګه چې اسټبلشمنت اوس په افغانستان کې مداخله کوي د دغه مداخلو نه لاس واخلي او دلته سوله او امنیت راشي امکان لري چې دغه تګ راتګ لکه پخوا غوندې څنګه چې هو آزاد شي او پښتانه د لر بر او د وکولې شي چې هلته راځي لاړ شي یا دلته راشي کار وکړي او د بل پای کاغذ کې
مننه
پروفیسر صاحب داسې د قواعد چې آسان افغانستان هیڅ کله هغوی خپل هغه نه جلا نه دی ګڼلې
ډیره مننه پروفیسر صاحب فاروق بشر تاسو نه بیا هم پوښتنې ولرو او اوریدونکو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په موږ ته ټلیفون وکړي په دغه شمیري او خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ شمیره ده 001202050403 او وړیا شمیره 0800 500 900 او اوس به راشو د خاغلی نصر الله زیرین چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی دی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی د کوټې نمنګ سره دی د غنه بده بل پښتنه وکړو زیرې سیب د اڅکزي سیب د خبرو په وړاندې چې کړی وي نو امریکا غږ د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افراسیاب خټک سیب سره خبرې وکړې غوول چې د اڅکزي د خپل پلویان نه دا غوښتنه چې د افغانستان طبیعت شهریت دی واخلي دا غیر عملی او هوایی خبری دی او وی ویل چې د محمود خان اڅکزي صاحب د مشکل حالاتو مقابله په دا ډول خبرو سره کوي ستاسو جواب دی ته څه دی
دا څه دی چې زه په ډیر افسوس سره دا وایم چې افغانستان پټک یو مشر دی سیاسي مشر دی خو دا خپل عمل په دی اول کې څنګه تا بیان کوي مخفخله نه دی اوریدلی دا یو افسوسناک دغه دی محترم مشر محمود خان اڅکزي چې کوم خبر وکړه هغه وینا تا واوروله چې پاکستانیان نوی لکه پاکستانیانو پاره کې د پنجاب د سند د مختلفو علاقو خلک دی هغه شهریت اخستې دي نو ولی دا نوې سي په دې تناظر کې هغه مجلس کوي په پاکستان کې کوم پښتانه دي یا مثال کډوال وو چې هغه پازابۍ د پاکستان پولیس د پاکستان وقداران د شناختار په نامه د پاسپورت په نامه نو دا ولی پاکستان پښتانه هغه د افغانستان
زیره سیب دغلته یو بل پښتون زیره سیب دلته یو بل پښتون هم را پیدا شو یو څو وخت مخکې چې عمران خان اعلان وکړ چې په کراچي کې به پښتنو ته پاکستانی شهریت ورکړي شي او شمیر پښتنو ته نو د اڅکزي سیب جواب څو خبره کامنت څو
خبره
دا ته ګور
دا د ټولي نړۍ دا پالیسي دا یورپ د امریکای چې کوم خلک د کوم بچان په کوم ملکی وزیږي پیدا شي نو دا حق لري چې هغه دغه ملک شهریت ورکوي چې د پاکستان د 1952 قانون په خپل دا خبره کې خو د افسوس خبره ده چې یو پاکستان چې اسلامي ملک دی یو عرب نظام ته اسلامي ملکونه وایي هغه کال ته څو اویا کالم تیر کی هغه ته شهریت نه ورکوي یورپ ته ولاړ ته بچي پیدا شي هغه پاغه ورس دغه ملک شهري جوړ شي خو د بده مرغه دغه اسلامي مملکتونه په خاص توګه پاکستان او بیا سعودي عربستان یا د عرب نور چې کوم دوه وش ملکونه دي هغه دغه عمل نه کوي او په کار دي چې کوم بچي چې پیدا شوی دي د قانون مطابق د انټرنیشنل لا مطابق هغه ته پاغه ملکي هغه ته شهريت ملاوي شي دا خبره اوس نه دا خبره دونیم کال مخکې د ټول پاتیانو کانفرنس وشو چې په هغه کې محمود خان اڅکزي مولانا صاحب فضل رحمان حسن یار ولی دا سراج الحق آفتاب شیرپاو دا ګرد په میټینګ اعلانیه دا و چې کم خلک کم بچان د کډوالو د افغان کډوالو کم بچان پیدا شوی دي دا هغه د حق لري چې هغه ته شهریت ورکړي یو سړی چې په 1980 کې کډوال شوی دی نن دا غن مسای ګرځي دا زوی د پاکستان کې دا څو دا مسای په پاکستان کې دا څو دی نو هغه خو لري د انټرنیشنل قانون مطابق چې هغه ته شهریت
ورکړي. ډیره مننه سلامات او سي زیر صاحب. موږ سره اوسي راځي چې د دین اوریدونکو پښتنه هم راوخو چې غوي څه پښتنه لري. هارون افریدی صاحب هم دا اوس د امریکای له کالیفورنیا نه موږ ته ټلیفون کړی دی او موږ سره په خبرونه کې دی. افریدی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. پښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم. الله اکبر. افغانانو ته مېلمنو ته پښتنه ما چې دا محسن داوود صاحب چې دا مخکې ورځو کې دلته راغلی وو نو هغه ما هم دا پښتنه وکړه چې کوم چې قبایل دي یو ټرایبل خلک چې دي دي خو اول ورځ نه چې دی خو ډول سټیزنشپ وو افغانستان هم ورسره وو پاکستان هم ورسره وو نو اوس چې دا قانون کې ولی چینجز راغلی نو هم دا خبره وکړه چې نه دا اوس هم داسې دا دا چې دا سیستم چې دا اوس هم ماغه شانت دی نو خبره مغې ته راځي چې پښتانه چې اوس کومې طریقې سره غواړي ځکه چې اوس خو انټرنیشنل لاز او دنیا چې دا هغه ټول ار یو شی چې دی هغه اکثر زینو کې چې دی امپلیمنٹ شوی دی یو نو سو نو چې په پښتانه کوم طریقې سره دی غواړي او کوم طریقې سره کوي نو هغه به دی اوس مجبور دی چې ور سره وي مو نو پاکستان ته یې فرقوم دا خبره
نو تاسو پښتنه څلری د ملمنو نه خپل نظر مو سرګند کړ
نو افغانستان خو دا ول اواز نه چې دا غوونه کوم ټول به دې خبره بالکل صحیح مغز خلاص دی چې اول ورځ نه افغانستان په هر قسم حالات کې پښتنو باندې کمپرمایز نه دی کړی کدا چې ډېر بد حالات هم راغلي هغه پښتنو ته چې کمپرمایز نه دی کړی
په دې باندې ډېر مننه سلامات او سي افریدی صاحب لړ بشوبل اوریدم کې ته اسد الله بیٹنی صاحب ل ټانک نه مونږ سره دی بیٹنی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی
شال دې واد لالا تاسو سلام کوم
وعليكم
السلام کوم
پښتنه مو وایي بیٹنه سه مهرباني
لالا ملمنه مې دا پښتنه دا
هالو او له بعد مرغه چې د بیٹنی سیب سره مو اړیکا کټ شول او رب شو خیر خپل پښتنو ته به د ملمنو نه دوام ورکو او تاسو کولای شئ چې بیا هم ټلیفون وکړي او موږ سره خپل پښتنې شریک کړي د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د چړنو او مطالعاتو رئیس په کابل کې ښاغلی وفا صاحب موږ سره دی وفا صاحب بیا به هم تاسو سره شو یو بل خبره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لډیر مدیر رئیس جنجال جوړ کړي هغه د ډیورند کرخه ده چې تاسو څو ځله ورته د ډیورند د فرضي کرخې لفظ هم استعمال کړ په دغه حق لازس غوړ مساسونه د ځینې تازه او پرمختګونو نه خبر شمه ما دا سوال ورېدل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د کرخې د امنیت په برخه کې کوم پروګرام هم لري چې د دواړو خواو قومي مشران سره راټول کیده څنګه قصه د لکس کېدی شي چې وضاحت ورکړي
د ډیورنډ فرضي کرشه هغه فرضي او نامنل سوی کرشه ده چې د انګریزانو لخوا څخه په زور جبر او چل سره په افغانستان کې دا جوړه سوله یا راکش سوله د یو قوم یو مذهب او د یو افغانانو ترمنځ دا کرشه د هغه لمړي ورځې څخه بیا تر ننه پورې د ډیورنډ پر ذکر شي دواړو خواوو افغانان ته د منول واز نه و او نه د پراتین کې دا کرشه د افغانان لخوا څخه ومنل شي ځکه چې دا کرشه په زور او جبر سره ایستل شوې ده او د دې کرشه له امله دوه ورونه سره ایستل شوې دي د دوه ورونه یو کور د کرشه وی خواته پات شوې دي او بل کور بل خواته پات شوې دي نو دا افغانان دي او افغانان د دغه سي پر ذکر شو په وسیله سره څوک نشي سره جلا کولای د افغانستان دولت تل هڅه کړي چې د ډیورنډ په ذکر شي د دواړو غاړو قومونو سره مشتو قومونو سره قومونو او قبایلو سره خپل اړیکې نږدې وساتي او د دوی سره په بیلا بیلو وختونو کې چینی ناستې ولاړې وکړي او غونډې ورسره وکړي. هغه مشکلات چې موجود دي څومره چې د دولت په وس او توان کې دي، هغه که د خبرو د لارې وي او هغه که د سلام مشورو د لارې وي، هغه ته د حل لارې پیدا کړي. موږ تیر کال په کندهار، په ننګرهار او کابل کې د قبایلو سره دوی ډېرې لوی غونډې درلودلې او په سلګونو قبایلي مشران د ډیورنډ د فرضي کرښې له هغه اړینه څخه او د ډیورنډ د فرضي کرښې د دې خوا څخه مختلفو قومونو قومي مشرانو ګډون کړی و د ډیورنډ د فرضي کرښې پر حالاتو باندې او اوسنۍ چې کومې ستونزې د پاکستان له خوا څخه د ډیورنډ پر ضد کرښې باندې رامنځته شوي دي، پر دې باندې خبرې ورسره وسولې او دا وویل سوله چې دا کرښه نه په هغه وخت کې د منلو وړ نه اوسه او نه به په راتلونکي کې موږ ټوله
مننه. سلامات اوسئ وفا صاحب. وفا صاحب ډېره مننه. پروفیسر صاحب فاروق بشر، له تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې د ډیورنډ کرښې په رسمي توګه نه منل د افغانستان د حکومتونو لخوا افغانانو ته تر اوسه پورې څه نتیجې درلودلې دي؟ آیا د ډیورنډ کرښې نه منل کېدای شي د دې باعث سبب وګڼل شي چې په افغانستان کې اوس نارامۍ روانې دي یا پاکستان په افغانستان کې لاسوهنې کوي؟ د دې دغه عواقب تر اوسه څه دي؟
دا ډېر ښه سوال دی. عواقب خو تاسو په خپله پوهېږئ چې تر اوسه پورې دلته د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د ډیورنډ کرښې جنجال حل شوی نه دی. چنانچه یو رومه ده چې زه په یو اتفاقیت به ولري کنه، کله چې را طالبانو نجیب هغه که ونیوه یو بل ته به هغه ته اسلام آباد ته چې د ده نه یو خط واخیستل شي چې ووایي چې د ډیورنډ کرښې نه زه تېر یم. بس معلومېږي چې پاکستان تر اوسه پورې په دې متأخر دی چې افغانانو خپل سر ورکوي خاوره نه ورکوي او موږ خپل سر همېشه ورکړي دي خاوره نه دي ورکړي. زه درته وایم چې زما بچای بچای هم افغانستان خاوره و پاکستان ته باور کړی مت اوس دا جلوه چې موږ درو دا سیاسي جلوه او پاکستان په دې کې ښه ګټه واخیسته. اول د اقتصادي نقطه نظره کله چې د مهاجرین پاکستان ته ورغله په سلهاوو میلیارده ډالره افغانانو خپلو خپلوانو ته په پاکستان کې لیږل او هلته به دوی مصرفه وو. پدې ترتیب سره زموږ د تجارت د تجارت اخلي تر اوسه پورې زموږ خلین ادا به باغ ادا ده پاکستان پر امر صادريږي. نو د دې کومه د تاسو د توایم چې دا فرضي خط عبدالرحمن خان باندې تپل شوی وو. عبدالرحمن خان کله چې دا خط امضا کړ هغه غلې کړ په دې مجبوریت او ځکه چې دلته انګریزانو لاسوهنه کاوه او دا غوانه پنجابیانو به لګل په افغانستان کې ورای تاریخو دا عبدالرحمن خان په دې فکر کې و چې دا به پښتانه حال دا چې پښتانه دا کار نه کاوه او نه وکړي. زه یو شی درته اطمینان درکوم چې تر هغه وخته پورې چې دغه موضوع حل شوی نه وي دا پاکستان ته ډېر یو ګولډن چانس پیدا کوی چې د افغانستان په منځ کې اسټابلشمنټ لاس ووهي. دلته موږ دې ګرموي چې موږ هندوانو سره کومک په دې چې کاغه دا هلته په کشمیر کې ترستان وو. حال دا چې تاسو په خپله وینئ چې دغه ترستان چې په دواړو خواوو ترستي عمل سرته رسوي، نه یوازې دا چې افغانان دغه خواته بلکې د سرحد نه هاخواته افغانان هم ټول جبل کېږي. پنجابیان په خپلو ځایو کې ناست دي، افغانان بېچارهګان په خپلو منځو کې یو بل سره وژني. نو له دې کبله زه داسې درته ویلی شم چې افغانان په تاریخ پر اوږدو کې او د بین المللي قانون له مخې ده هرگز نه دی منلی او نه مني چې یو شا چې د خلکو هغه سره نه وکړه، یعنې به هغه نه و پارلمنټ نه و هغه پخپله یو امضای کړی چې دا امضا د افغانانو د همغه تاریخ نه چې د عبدالرحمن خان د زمانې نه یا تر اوسه پورې افغانان دا شی نه دي منلی.
مننه. سلامات اوسئ پروفیسر صاحب.
درته وایم ذوالفقار علي بوټو کله چې وزیر خارجه و افغانستان ته راغی افغانستان ته ویل چې راشي چې یو هغه جوړ کړو فدرالیزم جوړ کړو بیا دا دی چې یو داسې کارخانه جوړ کړو چې ځکه چې په اروپا کې خلک د یو هېواد د بل هېواد ته ځي
مننه سلامات سی پروفیسر صاحب او مننه نصر الله زیری صاحب ته باور شو چې د کوټه نه مونږ سره دی زیری صاحب دغه سونز د ډیورن د کرخه دا که چیري حل شي د یو فرضیه په نظر کې ونیسو که تصور وکړو چې سبا مثلا دغه د ډیورن کرخه افغانستان پر رسمیت و پیژني بیا به هم افغان پاکستان په افغانستان کې د لاسوهن څخه لاس واخلي بو به دروي خپل لاسوانه او که دادی چې بیا به هم به خپل دغه اوسنوی لاسوهن ته ساس پوینه دوام ورکړي
دا چې دی ګوره چې په 1903 کې انګریزانو د پښتنو په سینه کې چاړه تیر کړه او د ډیورن کرخه چې وا هغه د منځ کې راکښ کړه بیا تر 1940 پوری دا 55 کال سو او بیا د 1940 څخه تر اوسه پوری اویا کال دی اوس یو سل 25 کال کیږي چې د ډیورن کرښه انګریزانو وایستله اوس چې کوم یو حالت روان دی ګوره قومونه خلک په بارډر نشي بندولای د ډیورن اخوا ته افغانستان یو مملکت دی د ډیورن دی خواته پښتانه اوس د پاکستان حصہ دی او دا پښتانه تګورا تک سره کوي دا افغانان تګورا تک سره کوي کورونه تقسیم دی ککلی چې دی په پاکستان کې دی ورشوګانې هغه د ډیورن اخواته دی ککلی الته دی د ډیورن اخواته دی او ماجه چې دی هغه دی خواته دی نو موږ په دغه خبره محترم مشر محمود خان صدیق په خپل وینا کې ویل چې دا ته بارډرونه دارنګا چې یو قوم دی یو قبیله د پراته دی تګ راته دی ودونه دی غم د شادي د قدیم آبین کې چې ته دا یو بارډر دی روان کړی دی دا د دې خبري علاج نه دی دا بارډر یو سر 25 کال د ډیورن کرښه ده خو خلک تلو راتله نو هغه هم پاکستان ته دا مشوره وکړه چې ته نور قدمونه ګړندی ګامونه پورته کا چې افغانستان کې امن راشي افغانستان کې مداخلت بند شي افغانستان امن دغه استقلال دغه ملي حاکمیت ته په درنسترګه وکتل شي نو زما په خیال پاکستان د حکومت مخکیم دا مطالبه کړی دی په پارلیمان کې مې کړی دی چې که یو پرامن افغانستان وی نو بیا به هلته د پاکستان یو پرامن پاکستان خوب چې دی هغه د خوب تعبیر موږ کولی شو کنی چې په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان بم د غرنګ سوځي د پاکستان کې بم حالات صحیح نه وي پاکستان خلک بم په عذاب وي نو دا د عقل او د شعور خبره ده چې پاکستان حکومت د ریاست افغانستان استقلال لرون کی مملکت ومني پالت مداخلت نه وسی افغانستان
ډیر مننه نظیر صاحب اوس زمونږ یو اوریدونکو ودود اتکزای صاحب په پخین څخه ټلیفون کړی دی اتکزای صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مصده
ډیر مننه د پروګرام کوربا او ملمنو ته سلام کوم
وعلیکم
د نصر الله جیر صاحب پښتنه کوم چې د پښتون د پښتنو د حقوق د پاره د پښتنو د سلوړی د پاره د هغه کله لري کله بری د هغه پاره ستاسو کوښښونه ستاسو پارٹی کوښښونه د دنیا ته معلوم دي موږ چې موږ ګورو ستاسو نه په پارلیمان کې برخه او نه په پښتون بلوڅوبا کې برخه پښتنو د حقوق د پاره یا د مظلوم قومو د حقوق د پاره تاسو حقوق په کومه لار راوړي د هغه د پاره به تاسو څه کوئ
اوکې ډیر مننه سلامات او سيزيرې سپ پښتنه استاسو نو دوی پښتنه کوله چې په پارلمان کې او په صوبایي اسمبلی کې فعلاً
جواب وایي
مهرباني
چې ګوره پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر خان شهید عبد الصمد خان دی سیاست شروع کې د انګريزانو په وخت کې د انګريز استعمار خلاف او ځن تاسو ویني چې کم از کم د دې مبارزه نوی کال اوس پر کیږي نو دا مبارزه روانه ده د انګريز خلاف او انګريز وې سلسو پاکستان رالی او موږ دغه خبره کوله چې پاکستان یو فدریشن دی پښتانه څه پته کړی نه دی او نو څوک درته په پاکستان کې څوک فاتح دی بل مفتود یا غلام دی موږ دلته په پاکستان کې پښتانه یو سیال قوم یو موږ خپل مزک لرو یو لک 55,000 سکوایر کیلومتر مزک د پښتنو په پاکستان کې دا زموږ وسایل دي دا ملک زموږ وسایل چلی دي دغه خبرې خو د پښتونخوا ولا په اسمبلی کې کولې په سینټ کې کولې د جمهوریت قبله د پښتنو د متحد او خپلواک وحدت خبره کوله اپ افغانستان کې د عدم مداخلت خبره کوله هم دغه خبرې دین خلقو دا خبری خوش ندی او پتیر انتخابات کی چ 25 جولائی 2013 کی وسو ہم دا قوتونا دا فیصلہ کرے و چ دا پښتونخوا ملی عوامی پارٹی با پارلیمان ته نه پریږدو او تاسو ولیدل چې نه یوازې پښتونخوا ملی پارٹی تیر د پاکستان ټول ټاکنی مسترد کړي او دا نه دی منلی ټول پارٹیانو نه دی منلی چې دا د درغلی چون وسو د درغلی انتخابات وسو بوګس انتخابات سوی دي او نن هم زموږ مطالبه ده د ټول پارٹیانو مطالبه ده چې په پاکستان کې به نوی انتخابات وسی چې
ولوسو
خپل خوشي مطابق رائے وسی.
سلامت اوسئ. بیا هم زموږ د بحث نن دا موضوع دا چې د اتګزی سی بروسی سرګندونی چې د افغانستان د پاسپورت جوړونې پاک لیکړی وی چې د پاکستان پښتانه دی ولر شي او افغانستان کې پاسپورتونه جوړ کړي او بل دا چې د افغانستان د څو روسي لسیزو په لړ کې د جګړو او ناخوالو په لړ کې د پاکستان د پښتنو د ملت پالو مشرانو کردار څه وو؟ په همدې اکله راځي چې خبرو ته بیا هم دوام ورکړو. د افغانستان د سرحدونو او د قبایلي د چارو وزارت د څېړنو او مطالعاتو رئیس جاوید وفا صاحب د کابل نه را سره دی. وفا صاحب، ستاسو نوم بله پوښتنه دا ده چې په خوا خو د افغانستان د هر حکومت روابط د اخوا د کرخ اخوا د پښتنو د مشرانو سره ډیر ښه وو او دوی به د کمونستانو د حکومت پر وخت کې هم کابل ته تګ را تګ کاوه. اوس څنګه دي؟ اوس په کومه کچه تاسو ورسره روابط لرئ؟
د افغانستان دولت تل هڅه کړې ده چې د ډیورند د فرضي کرښې هغه د لوی او تاریخي افغانستان خپل ورونو سره کله سیاسي اشخاص سره، فرهنګي شخصیتونو سره، مدني ټولنو سره، د قومي او قبایلي مشرانو سره د بیلابیل لارې خپلې اړیکې ټینګې کړې. اوس هم د افغانستان دولت په خاص توګه د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت د لوی او تاریخي افغانستان د ډیورند د پرځای کاش له هغه اړې پښتنو سره، قومي مشرانو سره، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو سره، د مدني ټولنو د استاذ سره اړیکې لري، راشدار شه لري، مشهلمي او سیلمي سیمینارونه جوړو په بیلابیلو برخو کې، د ډیورند په اړه، د پښتونخوا په اړه، د قبایلو په اړه، د تاریخي شخصیتونو په اړه. په دې سیمینارونو کې د دوی محترم اشخاص، مشران، سیاسي او فرهنګي شخصیتونه راځي، بلنه ورکوي، زموږ سره ګډون کوي. ځینې مهم غونډو کې لکه ما چې یادونه وکړل چې تېر کال موږ په ننګرهار او کابل کې د دواړو غاړو د ډیورند د پر ذکر شوه، د دواړو غاړو د قومي مشرانو او قبایلي مشرانو غونډې درلودلې. په دغه سو غونډو کې زموږ سره ګډون کوي، راشه برشه لري. او همداراز زموږ ځینې مشران چې کله هلته د دوی د خوا څخه دعوت سي ورځي او د دوی سره په بیلابیلو علمي او څېړنیزو سیمینارونو او قومي او قبایلي غونډو کې ګډون کوي. نو هغه راشه برشه چې په خوا که څه هم د ستونزو له امله چې په افغانستان کې دا د تیرې څلوېښت کلنې جګړې له امله ستونزې رامنځته شوي دي، څه نا څه په پخوا په اندازه به څه راکمې شوي وي، خو دوی افغانان دي، دوی زموږ د وجود برخه ده. موږ به د دوی سره خپلې اړیکې د پخوا په څېر سره وساتو او هر ډول چې کېږي زموږ او د دوی اړیکې به همغه.
سلامات اوسې، ډېره مننه وفا صاحب. پروفیسر صاحب فاروق بشر، لتا سنه می پښتنه دا د چی په دا تیرو لسیزو کې د افغانستان جګړې او ناخوالې چې روانې وي او جګړې چې اوس روانې دي، په دا ټولو کې د خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې، په دا دواړو صوبو کې د پښتنو ملت پالو مشرانو هغه نقش او رول د افغانانو په مقابل کې تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی هغه کارونه چې کړي دي څومره اغیزمن ثابت شوي دي؟ مهرباني بشار صاحب.
یاد داده چې پښتانه د هغه جوړان د کرښې اخوته افغانانو سره څه چلند کوي او بلې داده چې اسټابلیشمنت سره چلند کوي. په عمومي ضرورت را کزو وایم په پښتانه چې د دې ځای مهاجر شو او د جوړان د کرښې اخوته دوی میشته شول، دوی تر اوسه پورې داسې احساس نه دی کړی چې بېګانه هېواد ته دوی راغلي دي، بلکې داسې فکر یې کړی چې خپل هېواد ته راغلی. او دا چې دا اسټابلیشمنت څه کوي افغانانو سره او پښتنو سره څه کوي، دا نو بېخي جلا کار دی. زه دومره درته وایم چې څنګه چې وفا صاحب فرمایل او زه هغه تاییدوم افغانان همیشه د رند کرخې اخوا او دو خواته سره یو ګڼلی دي او یو به وي او یو به وساتي موږ بدونه کړي دي تاسو څنګه چې وفرمایل موږ به د یو بل په مرګ میر کې مداخله ارزو رازو دا نسي کېدای چې دا یو ارزي تېري کې پاکستان او یا به هغه خیبر وتړي نه په دې کې افغانان نه عیسایي او نه به عیسا شي زه دونه درته وایم چې که چېرې پاکستان استبلشمنت په افغانستان کې لاسوهنه ونه دروي زه دونه درته اطمینان درکوم چې دغه اور چې زمونږ په کور کې دی بل کړی دي د هغوی په کور کې هم بل به شي او هغوی به وسوځوي نو له دې کبله زه فکر کوم چې پاکستان لږ ازاد هوښیار کړي او د بین المللي قوانین باید رعایت کړي افغانستان یو مستقل هېواد دی د مستقل هېواد په خاوره کې مداخله د بین المللي قوانینو یو خزه دفتر ناممکن دی چې یو هېواد مداخله وکړي دا د 1950 مادې د غزه چارټر د یونایټډ نیشن همداشه وایي چې یو هېواد په بل هېواد کې باید مداخله ونه کړي نو دې کول داسې د فوایل سم چې په بغیر د توایم چې هر څوک د پنجابیان وګوري چې پښتون سره جلا کی پښتون سره نه جلا کیږي لکه چې دوی په وینه کې په خټه کې سره یو دي دوی وګاګه دې دی او د بل جوړ دي د دې غاو د پرول غاړه کې هغه رفتامات همدغه چې ټیګ دی لکه چې هغه چې یو څه په پیسې مشکاله ورکړي دی د لودل نو د دې کابه د توازن بعد د پاکستان سیاست بازاران او خصوصا د دوران د کرخي احمد په شاته یو پیغام لرم او دا د توازن چې کچې دی هغه په دغه حرکت منظم کړي کړه د پښتون چې دا کار شروع کړو په دې یو خلص راځر شروع کړو او تاسو ولې د چې استابلیشمنت هغه خفقل نو دې کابل از دوله د کوال اثر چې پښتانه چې هغه ته وسیږي وسیږي او هغه باندې دې خاطر ته تدقیقي او سره هغه سره به ورته چلن کیږي هغه ته هغه چې لازم دی وته نو کول کیږي هغه سکولونه او هغه یې سیګاره چې هغه په کراچی کې هغه په اسلام آباد کې پاپاس دا خیرات په خصوصو کې دا چې په جهاز پورتو ته یو سیګار یې نشته دي ولاده پاکستان تر اوسه پورې دوی سره د مور به رګوزاره کوي او دوی د پښتنو په شرایط پیژني نه ته پنجابیان سره دي دا نه یې ګڼلې دي نو له دې کبله دا وایم چې افغانستان همیشه دا د پښتنو راګي چې کړه
جګبکی او جګبساتی ډیر مننه نصر الله زیر صاحب لتا سن ازما بل پختنه دا چې د افغانستان د سیاسي حالاتو او امنیتی حالاتو په برخه کې چې خبري راشي نو ستاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د عوامي نېشنل پارټي ترمنځ څومره یووالی موجود دی په کومو برخو کې سره توافق نظر لري
دا سې دی چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي خو ځان ته یو جلا ګوند دی زموږ نظر خو تاسو ته معلوم دی چې موږ له 43 کال راځي هم دغه خبره کوو چې افغانستان یو استقلال لرونکی هیواد دی په کار دی چې د دې هیواد د استقلال د ملي حاکمیت او د خاورې د تمامیت خیال وساتل شي او اکثره موږ په تیرو وختو کې ډیر د موکي راغلي دي چې د افغانستان د دې د امن لپاره موږ دلته په پاکستان کې په محکومه پښتونخوا کې موږ ګډي مبارزه کړې دي موږ جلسې کړې دي موږ جلوسونه کړې دي او په دې حواله باندې جنوا امن یو کمیټي جوړه شوی و چې هغه وخت مختلفه پارټیان وي هم دغه سلوګن وو بیا ورسته هم پښتون رهبر کمیټي جوړه شو بیا د محکومه قومونو ولسونو یو اتحاد جوړ شو چې هغه نوم پونم دی پاره کې د پاکستان پښتون بلوچستان سندای سرایکی چې کوم واکمن دی یا محکوم قومونه دی د دې ټول سیاسي مشرانو هم دا غم دغه ایجنډا و چې پاکستان په کار دی چې د خپل همسایګانو سره په خاصه توګه افغانستان سره یو پرامن پرامن بقایمی بایمی تعلق جوړ کړي او افغانستان کې یو عدم مداخلت خبر روانه کړي
ډیر نظیر صاحب یو بل پوښتنه، تاسو خو خپل د ګوند او دغه پالیسی او تګلار په ډیر وضاحت سره وویلې، خو تر اوسه پورې چې د پاکستان ملت پالو پښتنو د افغانستان په اکله هغه غږ اوچت کړی دی، دا غږ تر اوسه څومره اوریدل شوی دی، څومره اغیزمن ثابت شوی؟
دا چې دی چې عموما چې موږ دا ژغ پورته کړی دی، زیات اثر هم شوی دی، په پارلیمان کې موږ پورته کړی دی، په قومي اسمبلی د پاکستان، په سینټ کې، په صوبایي اسمبلی کې هم. دا وجه ده چې موږ دا ژغ چې موږ پورته کوو، د دې ژغ چې د رکاوېدو د پاره، د بندېدو د پاره هم د پاکستان اسټابلیشمنت تاسو ولې چې په دې تیر انتخاباتو کې موږ بالکل د الیکشن سره موږ فارغ کړو، موږ داسې داندلی وکړه، درغلې وکړې، هم دغه وجه ده چې موږ به دغه د خبرې ټولې چې موږ محمود خان تیر ورځ په کوټه په جلسه کې وکړې، دغه خبرې د پاکستان په پارلیمان کې موږ مشرانو کړې دي، په قومي اسمبلی کې کړې دي، په سینټ کې کړې دي، په صوبایي اسمبلی کې کړې دي، په ولسونو کې، په جلسو کې، په احتجاج کې، په ټول دا 40 کال هم دغه کار موږ کړی دي چې موږ پاکستانی واکدارانو ته وایو چې تاسو که امن غواړي په افغانستان کې به تاسو مداخلت بندوي.
ډېر مننه.
که امن غواړي هم په افغانستان کې
تاسو سلامات اوسئ. سلامات اوسې. نو قدرمن اوریدونکو، کله چې خبره د په پاکستان کې د پښتنو مشرانو راځي، یو خو هغه سنتي او پخوانی مشران دي چې تر اوسه پورې هم ګوندونه لري او خلک یې تر شا ولاړ دي، لکه محمود خان اڅکزی صاحب او اسفندیار ولی خان صاحب چې ځانته ګوندونه لري، خو اوس د پښتنو ژغورنې غورځنګ هم را پیدا شوی دی، پی ټی ایم چې ورته وایي، او منظور پښتین یو داسې ځوانه څېره ده چې ګڼ شمېر پښتانه دغه شاوخوا راټول شوي دي او یو نوې خوځښت پیل کړی دی. په دې حق لبه هم مونږه پښتنه ولرو، خو راځي اول دی اوریدونکو پښتنه وورو. قدیم مرغیوال له مسلم باغ څخه پښتنه کوي، ټلیفون کړی دی، دغه پښتنه به واخلو، بیا به خپل خبرو ته ادامه ورکړو. مرغیوال صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، پښتنه مو څه ده؟
سلامونه درته یم، وخت کم دی، ما پښتنه و زیر صاحب ته متوجه ده. پښتنه دا چې دا چې یو خواته کوم محمود خان چې زوی د پښتنو مشر دی، او بل خواته دلته په ګډ صبح کې اختر منګل چې دی هغه د بلوڅ کو مشرکی، نو دوی دوه تر مابین یو لږ وخت زخه د زید د غره روان دا و چې کوم عمران خان په کراچي کې د افغانستان د افغانانو د سټیټنشپ خبره وکړه، هغه دویم ورځ یا په دریم ورځ باندې د پریس کانفرنس هم وکړلې، دا خبرې وکړلې چې دا بالکل نه کوي، کني زه له حکومت څخه بایکاټ هم کوم، له عمران خان سره نه کوم. نو اوس پښتنه
دا چا ویلې؟ دا اڅکزی صاحب ویلې که اختر منګل صاحب؟
دا اختر منګل ویلې چې دا به نه کوي، افغانستان افغانان به سټیټنشپ دلته نه ورکول کېږي.
ها، ساس پښتنه
څه ده؟ نو پښتنه دا د زیر صاحب چې حکومت یا پاوځ یا نور استخبارات دا بل محمود خان سره دا خبره ومني چې افغانستان افغانان ته بشي سټیټنشپ ورکي قبل اختر منګل سره. تاسو له پام لري مننه کوم.
ډیره مننه. ساسو دا پښتنه به زیر صاحب ځواب ورکړي، خو هغه نوروز چې مونږ د نورو میلمنو سره وغوی په انتظار کې دوه غونه به هم ځینې پښتنې وکړو، بیا به ولاړ شو بیرته زیر صاحب ته. نو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د څېړنو او مطالعاتو رئیس جاوید وفا صاحب نه به اوس پښتنه وکړو. د پی ټی ایم په اکله مو مخکې وویلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی په پاکستان کې چې د منظور پښتین په مشرتوب پیل شوی دی، دغه غورځنګ په افغانستان کې ډیر محبوبیت هم ترلاسه کړ، ډیرو کسانو د منظور پښتین خولۍ پر سر کړې، تا د افغانستان ځینو چارواکو په مشرانو جرګه کې د منظور پښتین خولۍ پر سر کړې. په پاکستان کې بیا داسې یو انګیرنه د ځینو داسې پیدا هم شوه چې وی ویلې چې دا منظور پښتین دا غورځنګ چې دی، دا غنی د افغانستان د حکومت ملاتړ ورسره دی، او ځینو مخالفینو یې لا دا تورونه پیولګول چې دا د افغانستان استخباراتي ادارې را مخته کړی لکه انډیس. زما پوښتنه له تاسو نه ده چې د منظور پښتین د غورځنګ سره د افغانستان حکومت روابط لري کنه، د غم لاټړ کوي کنه؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډیورند د پرځیکر شاو غاړي ته
د پښتنو پر پښتنو چې کوم ظلمونه روان او پر پښتنو چې کوم ظلمونه سوي دي د پښتنو کورونه وران سوي دي پښتانه په شهادت رسیدلي دي د پښتنو په سلګونو قومي مشران په شهادت رسیدلي دي ځوانان په شهادت رسیدلي کورونه د پاکستان د پوز لخوا په ډیر بیرامي سره بمبار سوي دي د هغه ظلمونو له امله چې په د ډیورند پر ذکر شي په هغه کې پر پښتنو باندې سوي دي د پښتون ژغورنې دغه غورځنګ رامنځته شو منظور پښتون او نور ملګري راپورته سول او خپل ځات ته پاکستان تر حکومت تر نړیوالو پورې ورسوي د افغانستان حکومت د هماغه پیل څخه چې کله د منظور پښتون لخوا څخه د پښتون ژغورنې ژغ او د ټولو پښتنو د خوا څخه د پښتون ژغورنې ژغ اوچت شو د افغانستان دولت هرکلی او افغانستان دولت په دې اړه اعلانې ورکړلې او د پاکستان پر دولت باندې ژغ وکړ چې د افغانستان په داخل کې لاسوهونه او د هغه کړي چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي لاس واخلي او هم د ډیورند د پر ذکر شیا پاړي ته دلی او تاریخي افغانستان د غسیم کې چې پښتانه نشي او اوس د پاکستان د دولت
په
او هم د جنو
په
څخه ظلمونه پر روان دي د دې څخه لاس واخلي
موافسه به وبله پښتنه
د سولې لپاره او د ارامۍ د امنیت لپاره
موافسه دغه ملاتړ چې تاسو یادونه وکړه دغه بیانونه چې حکومت جاری کړ د افغانستان په غیر دغه لفظي ملاتړ نه آیا د افغانستان حکومت د پی ټی ایم لمشانو سره د پښتون ژغورین لمشانو سره د کومبل مرسته کومبل ملاتړ کړی دی ور سره کومبل د پارتي تر شا څه ارتباط شته که نه شته
لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې هم د حکومت د خو او هم د ولس لخوا څخه تو درکلی وسو په مشرانو جرګه کې تاسو ویل د چالته د مشرانو د جرګې رئیس د منظور پښتون خولې پر سر او د جرګو د جرګې د نورو د عام افغانانو او همدا راز د اوس په انتخاباتي کمپاینونو کې د ډیرو نوماندانو انتخاباتي نشانونه د منظور پښتون خولې ده نو په عام سطح سره او د دولت په سطح سره ملاتړ شوی دی او په همدغه سطح د ملاتړ کې چې هلته پښتنو باندې ظلم روان دی او دغه ظلم د مخنیوي لپاره به موږ د ځخ حمایت کوو او ملاتړ کوو
مننه پروفیسر سی فاروق بشر تاسو نه زما پوښتنه ده چې د منظور پښتین د غورزنګ ته یا د منظور پښتین او د نور ملګرو یي چې په یو ځای شروع کړی دی د پښتون ژغورنې غورزنګ دی ته تاسو په کوم سترګه ګورئ د دې آینده به څنګه وي
زه دا فکر کوم چې دا آغاز ان شاء الله زه په دې عالم چې ټول پښتانه به دې شاته ولاړ دي او خپل حق به ووایي زکه چې پښتنو سره دونه جنایتونه دا اسټابلیشمنت کړی چې هغه مشران یې وژلې دي او خصوصا بلوچستان کې او دا نور کا پښتانه چې ورځ په ورځ حتی او دا د پښتون صاحب هغه یو دوست او ملګری به هغه عامه ووژل شو نو لهذا دا پښتنو ته څرګند دی چې پنجابیان نه غواړي پښتانه سره جګ کړي ما اوازه کې هم وایي چې دوی د مور مېرونه او هغه سره کوي دا حرکت چې شروع شوی زه درته په دې نام ورکوم چې نه یوازې دا چې زمونږ پښتانه ورو دا کار کوي حتی هزارا او ازبک او نور قومونه تاجک قومونه هم په افغانستان کې د دې حرکت شاته ولاړ
دي ډېر مننه سلامات او صحیح بشر فاروق بشر صاحب او وروستي شیبي د خبرونې دی په وروستي شیبو کې به نصر الله زیری صاحب ته وخت ورکو چې کوم خبره لري یا تبصره لري یا څه خبرې لري نو تاسو په واقعي دا ټایم زیری صاحب ډېر مننه پښتنه چې تاسو د دې دوه درنو مهمانو
په وکړه ګوره پښتانه خو په دې ملک کې لکیرو کالو سره د پښتنو حق وړل شوی دی پښتانه لا تر اوسه پوری په پاکستان کې په مختلفو حصو کې تقسیم دي
بالکل او زیر صاحب وخت به خې لګ دی خبرونه ختميږي مهرباني
نو ما ویل چې دا چې کوم منظور پښتون کوم مبارزه روانه کړي دا اصل کې دا د اویا کالو چې کوم مبارزه روانه و د پښتنو مشرانو نن دی یو نوې شکل واخسته نن ځوانان راپورته شوی دي هغه د پښتنو حق واړی هغه غواړي چې په قبایلو کې په منځنۍ پښتونخوا کې چې دوی اوس جبران په خیبر پښتونخوا کې زم کړه د قبایلو حق یې وای قبایل چې ځان ته یو آزادانه حیثیت درلود
د
انګریز ساتلی وو نو دا زه خبره دا کوم چې موږ د منظور پښتون چې څه مطالبه دي اغه مجمنو اغه د پاکستان
ډیر مننه وخت خبرونه ختم شو نصر الله زیر سیب ډیر مننه لتا سنا جاوید وفا صاحب لتا سنا او پروفیسر فاروق بشر نه ډیر مننه چې تر دې شی به پوری مونږ سره ملتیا مو وکړه او د خبرونه د پای شی به را ورسېدل د ورسبا د وی وی دیوا پر ټلویزیون باندې خبرونه پیل شي لتا سو اجازه غواړم خشبه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت